د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیره ته راولېږئ 00422311.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، خیر او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او ګلری زده کوونکو، زه برښنا او بار یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شراکت مایم. د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لسم لوسته، هله د چې تاسو ټول قدرمن او ګلری زده کوونکو برابر او جوړ صحت مند او سیږي، او د تیر ورځې لوستنه هم په پراو دقیق ډول سره د خپل ځان سره مطالعه کړو او سیږي هم چې نن ورځې لوسته پرامره کې ولري. قدرمن زده کوونکو، نن ورځ مرسته تاسو د لسم لوسته هغه درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ موږ تاسو په لوستلو ولرو عبارت دي. لومړی بانک پیژندل، دویم د د چارو پر مخ پیولو سرګندوالی، دریم د صنایع او سوداګری د حالت سره دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې لومړنی موضوع چې ده د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپیژنو او د هغه کلمې سره به آشنا شو. قدرمنو زده کوونکو، د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده کوم چې د آلماني ژبي د بانګله اصطلاح څخه اخیستل شوې ده او د یو ډول شرکت معنی ورکوي، یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوې ده. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبي له بانکو څخه اخیستل شوې دي چې د څوکۍ معنی ورکړې ده. په خپل دغه د بانکو کوم کلمه چې ده د کوچنی څوکۍ په معنی سره لري چې په پخوانی وختونو کې د پخوانی سرپانو په هغه باندې کښېنستنه او د سرپوي کارونه به مخې ته وړل او په خپل سرپوي کې به پرمختیا راوسته. نو موږ ویلی شو چې د هغه وخت د سرپوي موسسې یا هم بانکونه چې په هغه پخوانی نوم یا هم لارو چارو باندې به قرار توګه سره پرمختګ وکړل او شوالې ومنده. نن ورځ د ټولو اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدي چې نن ورځ په ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګڼ هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې پرمختګ پیدا کړی دی. او دغه بانکونه چې دي درنو زده کوونکو، بیلابیل تعریفونه لري چې په بیلابیل تعریفونه موږ تاسو ویل شو. موږ ویل شو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یا هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اچوي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم موږ تاسو ویلی شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یا هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي. یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي، بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي، په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي، بیرته هغه شخص هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېری موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو، هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولای شو د اعتبار له مخې څخه بانک کې کښېږدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې، اووه میاشتې، کال، دوه کاله، درې کاله، څلور کاله، حتی لس کاله وروسته هم کچېری موږ تاسو ورسو، د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل شي. څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښو، اوس یې بیرته هم هغه اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل شي. نو همدارنګه موږ ویل شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکوي، خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي. یعنی د حکومت لاري له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي له پولي ټاکل شوي دي، په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې بانکونه په خپله بانک چې دي په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوی ده، یا هم په کار باندې فیل کړی دي، او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیايي، او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړي اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې هغه موسسه بانک بلل کیږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیايي. یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونو باندې ویشل شوي دي. خو دغه ځینې پوهانو چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي، پر دریو برخو باندې ویشلي دي چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي، دویم سوداګري بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ تاسو مرکزي بانکونه پیژنو. مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کیږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځونکي په توګه سره کار ترسي چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار تر ترسي وي او ان پاک ای توګه سره خپل چاري پر مخ باندې بیا یي چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یت شوی دی. همدارنګه ځینی خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار سر ترسي. دا ځکه چې دا ډول بانکونه چې دی یو دند د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو ځکونکو موږ تاسو ویلې سو چې دغه بانکونه چې دي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1413 هجري لمریز کال کې د نوري په میاشت کې په 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړله، چې د بانک د نوټونو په خپرېدل او د اسعار کنټرولول وه او د نورو بانکونو څارنه وه چې دغه پکې کې سر ترسول کېده. بل هم سوداګري بانکونه دي چې سوداګري بانکونه هم په زیاتره هېوادونو کې سوداګري بانکونه هغه بانکونو ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نورو امانتونو دنده پر مخ باندې بیايي، یعنی په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدې پولي وهي چې وي هغه په خپل ځان سره ساتي او د هغه پروسامخه تاولینو په لمړي وختونو کې کله چې سوداګري بانکونه نوې په کار باندې پیل وکړل نو ټول هغه دندې چې نور بانکونه تر سره کولې نو سوداګري بانکونه هم تر سره کولې، یعنی دوی پر صنعت، کرنه، د ودانۍ په جوړولو او نورو چارو کې د پنګ اچونې دنده پر مخ باندې بيوله. ورسته بیا په دې کې پرمختګ راغلی چې ځنګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دی، هم رهني بانک چې دی، دا جوړ شول چې د سوداګري بانکونو فعالیت په محدود ډول سره او ستر اهمیت درلود. هم چې دا د دې تر څنګه مونه زکونکو بل هم از مش په هیات کې زیاتره بانکونه چې د سوداګری بانکونه دي هغه بانکونه ته مراته سپایل چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه خپل ځان کې ساتله. او د دې تر څنګ بل چې دي تخصصي بانکونه چې دي دغه بانکونه لکه سوداګری بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چاري پر مخ باندې وړي چې د هغو له جملې څخه مراته سپایل چې دي په خپل صنعت کې کرنه او نور فعالیتونه کوي او همدغه برخو کې دند سر ترسي وي چې شی بیرګي مراته صنعتي بانکونه کولې سره د کرنیز بانکونو او رهني بانکونو د ورکولې سره زیات شاري مخیتوري او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلې دي چې خلک ور باندې اعتبار پیدا کړي دي او خلک خپل پیسې په بانکونو ته تسلیموي او ورسره د هغه څخه د سمو دی ورسره څخه پیته خپل پیسې له بانکونو څخه اخلي او په دې توګه سره د خپل پیسو اړوند ډاټمن دي او د محبوسیت احساس لري. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر موږ تاسو بانکونه وپیژندل وسام د لوس بلې برخې ته ځو چې په دې برخه کې به د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي وپیژنو. ورځ د کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو د بانک په حق معلومات لاس راوړل نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې موږ تاسو وپیژندل چې کومه دنده سره ترسوي. نو اوس موږ تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي څه توې کیږي. زموږ فکر نه وره افغانستان کې بانکي چارې کچیر موږ تاسو په نظر کې ونیسو نور هیوادونو ته ډیر زیات نه وي دي، یعنی لږ وخت کې چې په فعالیت پیل کړی دي خو په نور هیوادونو کې دغه بانکي چارې شوي په زیات په خاني او وجود محاله تاریخ چل لري. خو زموږ په هیواد کې نوې فعالیت پیل کړی دي. نو موږ ویل سو په لمړي ځل باندې په 1409 کال کې نه هم کال چې وو په هغه وخت کې د بانکونو ټول چارې شوي د صرافانو په مرسته باندې مخې ته تللې، یا هم کومې صرافۍ چې د هغو د لارې څخه به پرمخ تللې. خو کله چې په 1409 المريس هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه چاري چې وی پر مختللې باندې پیدا کړل بانکي باندې پیدا کړل چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1412 هجری المريس کال کې د 8 میلیون افغانیو په لومړي پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کې شو د سوچې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزی بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1413 هجری المريس کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شوه، د افغانستان بانک د 1.3 میلیون افغانیو په لومړي پانګې سره منجور څو چې موږ تاسو ته په حق له مخکې هم معلومات په بستل چې دغه کې بیا مختلفي چاري سر تر سوال کېدلې او د دې لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پر مختللي بانګونه جوړ شول چې ځش مردن دې سر تر سوالې چې د هغوی له جملو څخه موږ تاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصصي بانګونه و چې پر لپسې توګه سره په جوړېدلو باندې پیل وسو او همدارنګ رهني او تمارتي بانګونه جوړ شول، کرنیز بانګونه، پښتني تجارتي بانګونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ سپره چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویلی سو په افغانستان کې د خصوصي بانکونه او مهم فعالیتونه چې دي هغه په خپله د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمېر چې د انسانانو د زیاتېږي په هموره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپلې پیسې جمع کوي ساتي. نو دغه رقم بانکونه خلکو ته اجازه ورکوي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغې په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات چې په بانکونو کې سرته رسول کېږي، د دې تر څنګ قیمتي اجناسو او ګاڼو ساتل دي، یعنی هغه کچیر زر اوسېږي، هم الماس اوسېږي، کچیر سپینځه هر څه اوسېږي، کاني قیمتي کومې ګاڼې چې مرکز کول سي په بانکو کې وساتو. همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي، د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتو سرته رسول دي، چې دا ټول زموږ افغانستان کې سرته رسول کېږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو ځکونکو، په کتاب کې په صفحه 99 او سلمه صفحه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی چې د هغو کې شمېره راکړې ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی، او د بانک د جوړېدو نېټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دي او که یا هم لغوه سوی دي. چې لومړی بانک په خپله په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې د دولتي بانک دی، یعنی خصوصي بانک نه دی، او جوړېدو نېټه په 1912 هجري شمسي کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دي. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په هکله معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل وپېژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه دی. دا چې موږ تاسو په تېرو لوستونکو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو، نو موږ تاسو ویلی شو چې په مهمه توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزه او کړاوونه سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو، موږ تاسو د هیواد هغه طبيعي او ټولنیز شرایط او لاملونه سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروری دي وګورو، نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بنی په لور څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو په لور څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي، چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سروي منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبيعي ځانګړتیاو لمخې څخه د پرا بشپړ بشري ځواک د شتوالي لمخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري، چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه ناوړه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د 30 مینو نسیمه او شلمه پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي، نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي چې یو شمېر هېوادونه په سیر بیا آسیا، افریقا او لاتینی امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېر کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو او په دغه هېواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي، چې دغه زبر ځواک هېوادونه چې وو سیالي یې سرته رسولي او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدل، چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هېواد ځوان اولسته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي، همدارنګه زموږ نیس حاصلات له مینځ څخه وړي دي، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخې چې ښکړې ده پالچ کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته فعال شي ودي، یعنی پرمختګ یې کړی دی. د دې لورې څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګری چارو کې پرمختګ راغلی دی، چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګری چارې په اسانه توګه سره پرمخ یوسو او په خپل هیواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره ترسره وکړو، کومې نقدي پیسې چې دي دغه پیسې په محفوظ انات توګه سره په بانک وساتو او هغه کې پراختیا راوړو. نو د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، موږ تاسو د پیژندلای شو چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د صنایع او سوداګری حالت سړل یا هم غوره لارې چې هغه په خپل یا هم غوره پرمختګ سره سکرای دی، هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانکونو جوړول دي، کوم چې د دې له هم د اعتبار اور بخښل دي او لای هم پدې کې وتره مې سکرای ده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو د لوس پر ټول اهداف ولوستل او په هغه معلومات لاسته راوړل، بس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو د ټول قدر من زده کوونکو کورنۍ دنده درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او مطابق ځواب یې ورسره لیکئ. لومړنی سوال تکراروم، لومړنی سوال بانک څه شي دی تعریف کړئ، دویم سوال بانک زموږ په ځینې ژوند کې کوم مهم رول لري، درې سوال کچيري بانګونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښته وي. نور نو که درمونه ځکه کوم کوم راست د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې سي، هله د چې تاسو یې ستاسو د کړو او سيجا په سپو سي او سي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات به قبول کی کدر منو کلری زکن کو صبرش نا غفاری و سر به همت ټول تشرف واس پای مدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمون لسم لوستم خیله د چې تاسو ټول کدر منو کلری زکن کی برات روغ جوړ صحت مند او سر جذب صحت جامع پتن می رنو زکن کو د چې مر تاسو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمون لسم لوست نو خیله د چې تاسو ټول بده تیر ورځ لستنه په پراو د کیک ډول سره تکړی وو سیږي او یو سم معلومات به مونتر لاسه کړم ور زکن کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځ نه ولوست بل ک تاسو ټول در من زکون کې ویله پر زنه سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانه سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. روز د کون کور اگر زه د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسې اهداف عبارت دي له لومړی نه پوس دویم د نه پوسو ډیروالي دریم د نه پوسو کلموالي دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست پای پر اثر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. وژو سکون کو د لوست په پښه بو کې لمړی مجبتاسو د نفوسو ویشل او ګڼوالي په حق له معلومات لاسترو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو د نفوسو ویش یا هم د نفوسو ګڼوالي د سمکې د سطحې پر یو واحد صاحب باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي چې د نفوسو د ګڼوالي د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همغې سیمې د پراخوال باندې وویشل سي ورسره د هغې څخه مرابطه کولای شو چې د هغې سیمې د نفوسو د ګڼوالي په حق له معلومات لاسته راو. یعنی لمړی موږ باید د بلار سو د هغې سیمې پراخوال ځان ته معلوم کړو ورسره د هغې د پراخوال له معلومولو څخه مرابطه کولای شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په حق له معلومات لاسته راو. نو درنو زده کوونکو د نړۍ نفوس چې وو کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سره ورسېدل د دې په باره کې سروې سره ورسېدل نو په ټوله نړۍ کې د نفوس شمیر په 2013 میلادي کال کې 1.4 میلیارډ تنو ته رسیدل وو چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی ویشل شوی ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده. نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډول نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي. یعنی هغه سیمې چې دشتې لرونکي سیمې وو سیږي تودې سیمې وو سیږي اورس وزونکي سیمې وي او یا هم او پر او په ونه لري ډیر زیات غرونه وو لري او همدارنګه جګي دشتې شکلې سیمې وو سیږي. نو دغه سیمې کې چې په هغه کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمیر په کومه اندازه سره وي او هغه سیمې چې اقلیمي شرایط ولري د زمکو خړوبولو لپاره او وو لري همدارنګه ش سړه هوا ولري متعدده هوا ولري د حمل او نقل لپاره شش استیلاري ولري نو په معلومدار توګه سره به په هغه سیمو کې د نفوسو کچه په زیات توګه سره وي. نو موږ ویلی سو چې نفوس ډیر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان تر اړولې دي هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتر په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري هغه په دې خطر سره دی ځکه چې په هغه سیمو کې ش اقلیمي شرایط نه وي برابر آب او هوا یا هم کوم اقلیم چې دی هغه نه وي سم. نو مناسب جغرافي موقعیت او هوار او شیراز زمکي پر اوبلرونکو زمکي د سندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه د صنایع او قانون او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډیر خلک استوګنه کوي چې د ځینو په یو کیلومتر مربع کې لزرو څخه زیات خلک ژوند کوي چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس واستوګنه د فزیکی اقتصادي سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغیزمنوي او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوالی رامنځته کیږي. نو موږ ویلی شو چې په یو سیمه کې د زیات شمیر نفوس چې دی دوه ډوله عوامل لري یو په خپل فزیکی عوامل او اغیزې دي دویم په خپل اقتصادي عوامل او اغیزې دي د دې ترڅنګ نور اغیزې هم ستل کې سیاسي عوامل او لاملونه چې دي بشري لاملونه چې دي چې هر یو خپل ځانته جلا ځانګړنه لري. موږ ویلی سو درنو زکون کو په لمړنۍ غنو هیوادونو له جمهور څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي د هغو غنو هیوادونو له جمهور څخه هغه په خپل په آسیا کې که چې موقعیت لري یعنی د آسیا په لوی وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمیر دغه لري نفوس لري د هغو له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان هند او بنگلاديش دي چې ګڼ شمیر اوسیدونکو په کې ژوند کوي او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې اندونیزیا ده او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي چې د ګڼ شمیر نفوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لوی وچه جغرافیایي موقعیت لري چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې لسلو تنو څخه او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی. نو درنو ځکونکو دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب و هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 300 تنو پورې رسېږي، چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې دی د نفوسو د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 1500 څخه تر 1000 تنو پورې رسېږي، چې دا موږ تاسو مخکې هم ولوستله د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوبه او اقتصادي او فزیکي لاملونه بشري لاملونه دا د هغه سیمې پر د نفوسو پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د ځینو هیوادونو د نفوسو جدول موږ تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی شئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هیوادونو د نفوسو د ګڼوالي په حق معلومات لاسته راوړئ، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړې دي او هم چې نن د هغوی د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې د نفوسو شمېرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې موږ تاسو ته په نښه کړې دي، چې د هغو له جملو څخه یو د یادونې زه تاسو ته کوم. نور به تاسو خپل په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. دا هغه څخه لمرنۍ چې دی موناکو ده، چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې 2 دی او د نفوسو ګڼوالي چې دی 2200 بیا تنه دی، او همدارنګه د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14015 تنه تر رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنگلاديش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوه په دغه جدول کې شامل دي، چې تاسو ټول کولی سي په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو غلري زده کوونکو، د دې ترڅنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي، چې په یو هیواد کې رامنځته کیږي، هغه په خپل په ډیر زیات چټکۍ سره رامنځته کیږي، ځکه چې موږ تاسو ویلی شو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده، یا هم برت ریټ چې دي، د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کیږي زیات دي. یعنی انسانانو د زیږیدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې، او د ډیټ ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کومه کچه سره ده. نو موږ ویلی شو چې د شلمې پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي، چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته شو، او اوس له 6 څخه تر 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتېږي، چې دا یې ستر احصایه سرته رسول شوې ده. او همدارنګه درنو ځکونکو، موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول لیکلی دی، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه موږ تاسو ته په نښه کړې ده، چې په دې جدول کې به موږ تاسو په اسانه ډول سره کولای شو وپیژنو. دلته موږ تاسو ته کال په نښه کړې ده، او هم چې نن د کال ترڅنګ د زمکې د ټول نفوس موږ تاسو ته یادونه کړې ده، چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 1.18 میلیارد تنه وو، په 1930 کال کې 2.225 میلیارد تنه وو، په 1960 کال کې 2.92 میلیارد تنه وو، او همدارنګه په 1980 کال کې د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 3.1 میلیارد تنه کسانو ته رسیدي، او همدارنګه په 1990 کې 4.36 میلیارد تنه ته رسیدي، چې په 2008 کال کې بیا 4.6 میلیارد تنه ته ورسیدي، او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارد تنه ته ورسیدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخیرنی احصایه سرته ورسېدله په 2013 کال کې، نو د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارد تنه ته پورته شو، چې موږ تاسو ویلی شو د نفوسو زیاتوالي پر 2 میلیونه پورې مربوط دي. یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی، او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی، چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري. یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي، بیا همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري، چې په یو هیواد کې زیږون چې دی په زورو کې 30 وي او مړینې چې وي 40 وي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دی په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي چې په تیر بیا په وکایي او ملجوي تیم وده او پراختیا نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیز لري چې لیو په لوسخه د مړینې د کموالي سبب کیږي او لبل په لوسخه منځنی عمر اوشتيږي خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دی په ځینو سیمو کې یو ډول دی او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دی چې دغه په ټوله پر دوو برخو باندې ویشو موږ چې لمرنۍ ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونه دي او د چین او روسیې ځانګړتیا ده او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ دنه پکښې سرته رسول کېږي یعنی هغه کسان چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي ښاري نفوس زیات وي پکښې کې خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی نسبتا نورو ښځو چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي یعنې په پرمختللو هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمېر چې دی لږ دی نو درنو زده کوونکو همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په هکله معلومات ولولو لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په هکله موږ او تاسو معلومات لوستلي دي نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي نو له همدغه کارونه د دې لامل کېږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي قید او ناتوانو خلکو شمېر زیاتیږي چې صنایع د بشري قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې د بشري قوې له مخې څخه د کمی سره مخامخ کیږي او له صنایعو پرمختګ په محدودیږي یا هم لږیږي چې په پای کې به د موجودو بشري استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کیږي او دغه کچه راکمیږي چې دا حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمی کې د کمی لامل ګرځي چې په اتلس خاطر 15 کلنۍ پوري دغه کموالی رامنځته کیږي او همدارنګه دغو صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعال نفوس ته اړتیا لرو تر څو وکولای شو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول شي او دغه کومې ستونزې چې دي لرمنځ څخه ولاړ شي نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د حسابونی او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعال اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي معمولا د کورنیو د حسابونی او د ډلی ورکولو او یا هم د کورنی د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام حسابولو سره سرته رسول کیږي یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري چې تاسو ویلی شو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي او که چیرې زیات وي هم به په یو هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي ځکه که چیرې کمی نو هیواد نشي کولی خپلې ټولې اقتصادي بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي او که چیرې زیات واوسیږي نو هیواد نشي کولی خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوي سهولتونه برابر کړي هغه که چیرې د ځمکې له لحاظ څخه واوسي هغه چیرې د غذایي توکو له لحاظ څخه واوسي دي نشي کولی چې دغه ټولې منابع یې هم صنایع ورته برابر کړي نو درنو زده کوونکو دا زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې موږ تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې هیله ده چې یو معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي او پوسي او سری وسان د لوس راتلونکي برخې ته راځو په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پوښتنې مې تاسو د ټول لپاره آماده کړې دي لومړنۍ پوښتنه نفوس څه شي ته ویل کیږي تاسو ټول باندې نفوس تعریف کړئ دویم سوال درنو ځکه کو د اسیا ډیر ګڼ نفوس هیوادونو نمونه واخلي یعنی چې زیات شمیر ګڼ نفوس پکې اوسېږي د هغو هیوادونو نمونه واخلي نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي شواخت ته غواړم د علاقه مان
ستا دا پنګړو شرنګ شرنګ ستا دا پنګړو شرنګ هر سهار بیسلوي پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلوي او پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلوي ستا دا پنګړو شرنګ شرنګ ستا دا پنګړو شرنګ هر سهار بیسلوي پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او ساده بنگړو شنګ شنګ دسرو شندو جامون قربان شتر لالون کبیرا